السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زاینی ساجمال او تکنیکی همکار اساق مری به در سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو عبدالحی کاکر برته خبرونه وړاندې کوي. خو په دې خبرونه کې به موږ د خیبر پختونخوا او د پاکستان د ځینو نورو برخو او د افغانستان په اړه تاسو ته رپورټونه وړاندې کوو. در سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورځو چې زموږ همکار عبدالحی کاکړی درته وایي.
در ټکی جماعت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې د فروری اتمی د عامو انتخاباتو نتیجې رد کړې دي. د تاجکستان ولسمشر د اروپایي شورا له مشر سره د افغانستان په اړه خبرې کړې. د امریکا د مالی وزیر د فروری پر 14 ویلي چې دا ډیره مهمه ده چې هیواد د یوکرین د ملاتړ ژمنې پوره کړي. او سم د خبرونو تفصیل. جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د فروری اتمی د عامو انتخاباتو نتیجې رد کړې او په قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف پر چوکیو د کښېنستو اعلان کړی. د دې ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پرون په اسلام آباد کې د خپل ګوند د مرکزي مجلس عاملې تر غونډې وروسته په خبري کانفرنس کې تور پوری کړ چې په انتخاباتو کې درغلي شوي او دا چې دوی به په پارلمان کې له خپلو تحفظاتو سره ګډون کوي. دی وایي چې د انتخاباتو نتیجې د دې خبرې ښکاره اشاره هم ورکوي چې له ګټونکو یا بایلونکو څخه لوی لوی رشوتونه اخیستل سوي دي او ځینو ته خو د پیسو په بدل کې پوره پوره اسمبلی ورکړل سوې ده. نو ځکه پر مسلم لیگ نواز شریف غږ کوم چې راځي په ګډه په اپوزیشن کې کښېنو. خو مولانا فضل الرحمن په ډاګه نه کړی چې پیسې چا اخیستې دي او چا ورکړي دي. نوموړي په انتخاباتو کې د مبینه ټګوي پر ضد د تحریک پیلولو اعلان هم وکړ. د انتخاباتو کمیشن لا د نوموړي د تورونو په اړه ځواب نه دی ورکړی، خو تر دې لمخه یې بیا بیا ویلي وو چې ټاکنې شفافې وې. د انتخاباتو کمیشن د غیر حتمي پایلو لمخې جمعیت العلماء اسلام فی د قومي اسمبلۍ 4، د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ 5 او د بلوچستان اسمبلۍ 11 چوکۍ ګټلې دي. عوامي نېشنل ګوند چې تور پوری کوي د فروری اتمی انتخاباتو کې ډګې سوي ده. د ټاکنو پر د پایلو پر ضد د تحریک پیلولو مهالویش اعلان کړی دی. ګوند پرون پر ایکس پاڼه د خیبر پښتونخوا د مشر ایمل ولی خان له خولې لیکلي چې په ټاکنو کې د مبینه ټګیو پر ضد به لومړی احتجاج د فروری پر 12 په سوابۍ او بل به د همدې میاشتې پر 23 په 14 کې وي. ایمل ولی د فروری په 12 پېښور کې د خبري کانفرنس پر مهال په انتخاباتو کې تړګې تور پوری کړی او پر ضد ته تحریک چلولو اعلان کړی وو. نوموړي پروپوز د انتخاباتو د نتیجو بدلولو الزام هم لګولی او ویلي ول چې له دې وروسته به له استابلیشمنت سره ملګرتیا نه کوي. د پاکستان فوج دغه تورونو ته لا جواب نه دی ویلي. البته انتخاباتي کمیشن او نگران حکومت ویلي چې ټاکنې شفافې سوي دي. د انتخاباتي کمیشن د غیر حتمي نتیجو له مخې عوامي نېشنل ګوند د فروری اتمی په انتخاباتو کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی یو او د بلوچستان اسمبلی دوه چوکۍ ګټلې دي. په پاکستان کې د آزادو او رڼو انتخاباتو لپاره کارکوونکي نا حکومتي ادارې فافین په تازه ریپورت کې ویلي چې د فروری اتمی په ټاکنو کې په ټول هیواد کې تر ټولو کمې رایې په جنوبي وزیرستان کې استعمال شوې دي. فافین پروند پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې دغه ریپورټ یې د انتخاباتي کمیشن پر پاڼه د قومي اسمبلۍ د 2 څوکۍ د فارم پر اساس جوړ کړی دی. اداره وایي چې تر ټولو زیاتې رایې د سند د قومي اسمبلۍ پر 214 چوکۍ کارول شوي چې د رایې اچولو شرایط اویا اشاریه نهته او تر ټولو کمې رایې د جنوبي وزیرستان پر ان اے 240 حلقه کې استعمال شوي چې شرایط د 14.3 ده. ریپورت خیبر پښتونخوا د هیواد هغه صوبه یادوي چې پکې د قومي اسمبلۍ پر چوکۍ د 2013 کال د عامو انتخابات په پرتله د 2014 کال وبخښي د 2014 کال په ټاکنو کې تر ټولو کمې رایې کارول سوې دي. د فافین په خبره په 2013 کال کې د دې صوبې د قومي اسمبلۍ پر چوکۍ د رایو اچولو شرح 40% وه چې په اوسنیو هغو کې 9.9 ده. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د اروپایي شورا له مشر چارلز میشل سره په کتنې کې د افغانستان په اړه خبرې کړې. د ښاغلي رحمان دفتر پرون چهارشنبه وویل چې په دې کتنې کې د افغانستان پر وضعیت او د دواړو هیوادونو د ګډې پولې د امنیت د ټینګښت پر موضوعاتو خبرې شوي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو تاجکستان چې د سیمې نورو هیوادونو خلاف په افغانستان کې طالبان له حکومت سره اړیکې ترنګلې ښکاري، له ګډې پولې خپلې خاورې ته د سخت دریځو او ترګرو ډلو احتمالي نفوذ ته اندېښنه څرګنده کړې. د امریکا د مالی وزیر پروند ویلی چې دا ډیره مهمه ده چې هیواد یې د یوکرین د ملاتړ ژمنې پوره کړي. جنټ ایلن د میشیګن ریاست په ډیټرایټ ښار کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال خبرداری ورکړ چې د ژمنو نه پوره کول به د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین زړور کړي چې پر نورو هیوادونو حمله وکړي. هغې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر هغو تازه خبرو هم غوسه وښوله چې پکې د نیټو پر غړو هیوادونو د حملې په اړه یې د امریکا د ملاتړ هوډ تر پوښتنې لاندې راوستی و. هغې وویل چې دغه څرګندونې ډېرې غیر ذمهوارانه ګڼي. جلټ د امریکا استازو جرګې پر غړو ټینګار وکړ چې د یوکراین، اسرائیل او تایوان لپاره دي د 95.4 اربه ډالرو پوځي مرستو منظوري ورکړي. د خبرونو پای
خبرینه هم د عبدالحی کاکړ نواری دل اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې به جمعیت العلماء اسلام فی په ټاکنو کې د درغلیو تورونه پوری کړي. التا پی ټی آی په احتجاجونو کې د مبینه درغلیو خلاف احتجاجونو ته دوام ورکړی دی، خو خلک وایي چې د احتجاجونو له وجې ورته په تګ راتګ کې مشکلات دي.
دوملوی مسله جوړه کړې ده، اکثر موټر وې بند شي یا اکثر دا بي ټي روډ هم بند شي، نو موږ چې ګاډي راځي نو بیا راته لوی ټینشن جوړي. او څه بل ورځ موږ یو ګاډي راته نو هغه تر ته بند کړو نو وخت پورې ته ساري.
پاکستان سوداګرو، ترانسپورټرانو، ډرایورانو ته د مارچ تر 1 پورې د سفری اسنادو جوړولو لپاره وخت ورکړی دی.
وجدا چې یو طرف ته خلکو سره پاسپورت مشکل دی، بل طرف ته د ویزې مشکل دی، نو ویزا پروسیس یو مشکل عمل دی او دې سره به دا سیستم ودرېږي.
او په سوات کې د کار په ځایونو کې له ښځو او سړو سره د جنسي زورونو په اړه یو تربیتي پروګرام شوی.
ځینې زنانه دسی چې هغه ته هم مسلیب اکثر په کور کې لار نه وي، روړ نه وي، نو هغه ته دا مجبوري چې هغه بهر کار وکړي، نو د دې یوې وجې د وجې هغه بیا په کورونو کې بند پاتې شي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو د اوریدونکو ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. په پاکستان کې د فبروري 8 انتخاباتو کې د مبینه ټګیو په اړه احتجاجونه روان دي. نوې پرمختګ دا شوی چې پرون جمعیت العلماء اسلام فی هم تور پورې کړ چې په ټاکنو کې درغلی شوی ده. د ګوند مشر مولانا فضل الرحمان په خبری کانفرنس کې ویلي چې دوی به د دې پر ضد تحریک چلوي او فیصله به د پارلیمان پر ځای بهر کوي. انتخاباتي کمیشن ویلي دي چې ټاکنې شفافې وي. نور تفصیل زموږ همکار طاهر خان راکوي.
د مولانا فضل الرحمان د خبری ناستې مهم ټکی یو تاسو یاد کړ چې هغه وی د ډلې د 8 فبروري چې کومې نتیجې دي پایلې هغه مسترد کړې دي، او د دوی د مشرانو غونډه وه 2 ورځې په اسلام آباد کې. د هغې وروسته چې کله مولانا خبرې کولې نو هغه دا تور هم لګاوه چې په دې ټاکنو کې د ده په ټکو ټګي شوې ده. او بل خبر دا وکړه چې د ټاکنو چې کوم کمیشن دی، الیکشن کمیشن دی، هغه د پټکو اسټابلیشمنت یرغمال نه نیولې دی. اسټابلیشمنت پاکستان کې معنی مطلب د پاکستان فوج او انټیلیجنس یا استخباراتي ایجنسی وی. او دریم دا خبره وکړه چې اوس به فیصله پریکړې په پارلیمان کې نه بلکې په میدان کې کیږي. او دا هم تور لګو چې پیسې اخستل شوې دي او د پټکو اسمبلی هغه خرڅ کړی شوې دي. نو بهرحال د دا موویل مسلم لیگ نواز ډلې ته بلنه ورکړه چې هغه د حکومت پر ځای په اپوزیشن کې کی دي. او یو تاسو چې عمران خان دا خبره کړې و چې د مسلم لیگ نواز، پیپلز پارټي او د انکریم علاوه لکه دې سره خبرې نه کیږي، نو آیا ته تیار یې چې عمران خان ډلې سره خبرو کې؟ نو د هغه هم یو مثبت جواب وې. او بل احتجاجونه اعلان کړل چې د دغه ټاکنو نتیجې دي د دې خلاف به دي احتجاجونه کوي. او دا هم ویلي چې د احتجاجونو لپاره دی پلان جوړي او په صوبای سطح د جمعیت العلماء اسلام غونډه را بلل دي چې په هغه کې به راتلونکي لپاره دوی یو حکمت عملی اعلان کړي.
په بلوچستان کې هم نن په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد په بیلابیلو سیمو کې د مختلفو ګوندونو لخوا احتجاجونه دوام لري. په هرنایو چمن کې احتجاج روان دی او دغه سي په ځینو نورو سیمو کې هم انتخاباتي کمیشن بیا په انتخاباتو کې د درغلیو تورونه ردوي. تفصیل سمد شبنم راکوي.
لکه څنګه چې د اتم فبروري د ټاکنو وروسته د بلوچستان په بیلابیل سیمو کې د مبینه درغلۍ پر ضد د بیلابیل سیاسي ګوندونو احتجاجونه روان دي. نو په دې لړ کې نن 15 فروری به د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند لخوا د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو په ګډون په خیبر پښتونخوا، کراچي او داسې نورو سیمو کې هم احتجاجونه ترسره کیږي. نو دوی نن کم مرکزی خپل احتجاج چې دی هغه 11 بجې په کوټه کې وخت ورکړی دی چې دوی به په کوټه کې په بیلابیلو سړکانو باندې دغه خپل احتجاج کوي او بیا به ځي د کوټې د ټاکنو کمیشن مختبه هلته خپل احتجاج کوي. دارنګه د ټاکنو وروسته له 11 فبروري څخه د کوټې د کمشنر دفتر مخته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، بلوچستان نېشنل ګوند، ازاره ډیموکراټیک ګوند او نېشنل ګوند کم پرلات چې دی هغه روان دی. نو دی نن 15 فبروري په کوټه ښار کې او بیا د بلوچستان کمی ټولې ضلع چې دی په دې ټولو کې احتجاجونه اعلان کړي. نو نن 3 بجې دی وخت ورکړی دی خو د کوټ کم احتجاج چې دی هغه به پر 3 بجې ترسره کیږي. البته په ضلعو کې چې کوم دوی احتجاجونه کړي دي هغه پر بیلابیلو وختونو باندې ترسره کیږي. دارنګه پر 11 تاریخ بیا دوی د کم دغه د بلوڅو، پښتنو، هزاره، ملتپاله ګوندونو چې دي د هغوی مشران چې دي پر 11 تاریخه به په پټه کې ویناوې کوي. او دارنګه د دې ترڅنګ پر 13 تاریخ دغه ګوندونه چې دي دوی پیغام هم هړتال اعلان کړی دي. او د دې سره پرون چې وو پرون د 14 فبروري د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند لخوا په ټول بلوچستان کې کمی لارې چې وي دغه تړل شوي. نو دغه احتجاجونه روان دي. بل په لوته د ټاکنو د 8 فبروري د ټاکنو وروسته په چمن کې هم د عوامي نېشنل ګوند لخوا د ضلع دفتر مخ ته کم پرلت چې دی هغه روان دی. دارنګه فارنای کې د پاکستان تحریک انصاف، جمعیت علما اسلام، پیډلی او پاکستان پیپلز ګوند کم احتجاجونه چې دی هغه دوام لري.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکو.
د پاکستان تحریک انصاف پلویانو پرون په 16 د فبروري 8 انتخاباتو د نتیجو پر ضد احتجاجونه جاري ساتلي وو. دوی اوسني نور سیاسي ګوندونه تور پورې کوي چې په ټاکنو کې درغلي شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پی ټی آی ملاتړو آزادو امیدوارانو تر بل ار ګوند زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن په ټاکنو کې د ټګیو تورونه ردوي. تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف د چارواکو تر مخه د پیښور په درو بیرابل ځینو کې دوی په 16 فبروري هم احتجاج کوي چې پکې پیر زکوړی پل، پیښور پریس کلب او فیس 3 چوک حیات آباد شامل دي. دوی تور لګوي چې په 8 مئی د دوی د امیدوارانو فارم 45 کې د کم تر مخه چې دوی ګټلې هغه ولا بدل کړی شوی او ګټلې څوکۍ ترې اخستې دي. خو بیا د دغه احتجاجونو او پرلتونو له وجې پایله راتلونکي سختو ستونزو سره مخ وي. د پیښور اوسیدونکي واجد علي چې په 400 کې په شخصي بینک کې کار کوي وایي
پرون موټر وای پر اورا سے دما چل تا اورا سے دم موټر وای بند وا دل کم بند وا اغه سایت تم بند وا وای 5 کیلومتر رسا پاس مزل می موکو اس پچو او بلدا چې لگا دا مظاهری کم کی کنه دا پکار چې الیکشن کمیشن مخه توشي.
دا ډول تاجران، دکانداران او سوداګر وای وړاند نه د دوی روزګارونه خراب دي او دلارو او موټر وای تړل سره دوی مالو رحم په وخت بیا نرارسي. د جوسو شربتونو د ابو او د ډبی د پي روزګار کون کی فضل امین خان وای
نو ملوی مسله جوړه کړي دا اکثر موټر وای بند شي یا اکثر دا د ګټي روډم بند کی نو موږ چې ګاډي راځي نو بیا د تلوي ټنشن جوړي او سبل اورز موږ یو ګاډي راته نو هغه تر ته بند کړو نو وخت پوري تی سارو.
د عام اولس دغه وختونو پاړه چې باید د احتجاجونو او پرلتونو د اړوند ادارو مخ ته وګړي شي نه چې عام اولس ته لار بند کړي شي. د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا د سوشل میډیا څنګه مشر اکرام کټانا په دې بابله مشال لیډو ته وای
دا هر څه چې روان دي دا هم عوامو د منډیټ د پاره ده. دا د عوامو د پیښور د عوامو کم چې لکاو عوام جوړي د اتو صبح حلقو او یو د قامی حلقې چې کوم ووټران دي دا دغه حق لپاره دا جنگ روان دی.
د پاکستان تحریک انصاف پلویان تورونه لګوي چې په پیښور کې اته صوبایي او یو د قومي اسمبلی حلقه داسې ده چېرته چې د دوی امیدوارانو ګټه یې په بیلات بدله کړې ده، نو ځکه دوی په احتجاج دي. دغه ډول د جمعیت اسلامي، جمعیت علما اسلام فیډلې او ځینې نور ګوندونو لخوا هم د ملک په بیلابیلو برخو او نورو صوبو کې احتجاجونه شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د پاکستان پخانی وزیر اعظم له تحریک انصاف مشر عمران خان خور علیما خان وایي چې په ټولو خندونو سربېره هم خلکو خوله چې رور یې د خلکو په زړونو کې ځای لري. هغې اسوسییټډ خبرې جان سره په مرکه کې ویلي چې یو اویا کلن عمران خان باید نور په زندان کې پاتې نشي او باید چې د ملک د حالاتو د سمون لپاره زر تر زره خوشي شي. په عمران خان د عدت په وخت کې د نکاح دولتي رازونو د افشا کولو بهرنیو ډالیو خرڅولو په تور کې یو دیرش کلونه سزا شوې ده. دغه ګوند تحریک انصاف په نوموړي لګیدلي تورونه بې بنیاده بولي. په دې اړه تفصیل د شبیر بخنه غواړم د بشیر ګواخ په ریپورت کې اورو.
د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان خور علیما خان وایي له کورنۍ او ګوند تحریک انصاف سره یې زیاتې روان دي. عدالت تحریک انصاف ته اجازه نه و ورکړې چې د فروری پاتمه په عامو انتخاباتو کې د بیټ له نښې سره ګډون وکړي. سپریم کورټ په دې اړه په خپل پریکړه کې ویلي چې د دې وجه د تحریک انصاف لخوا د مشرتابه ټاکنې نه کول دي، خو علیما خان وایي چې دا هر څه سازش دی. هغه زیاتوي چې لومړی ورور په جیل کې واچول شو، بیا له ګونده د بیټ د روایتي نښې واخیستو، په ټاکنو کې د رایو ګډوډولو کوشش وشو.
دا 15 میلیونو خلکو حق وخوړ او د بیټ نښه یې واخیسته. دا د 15 میلیونو خلکو نښه وه. هغه خلک چې بې تعلیمه دي او خپل کاندید یې په دغه نښه پیژانده.
عمران خان دا مهال په زندان کې دی. پر هغه د دولتي ډالیو د خرڅولو او دولتي رازونو د افشا کولو تورونه دي. نوموړی دا تورونه ردوي او وایي دا د نوموړي د لرې کولو چل جوړ شوی. د عمران خان ګوند د پاکستان پر پوزي اسټابلیشمنت او د انتخاباتو پر کمیشن تور پور کوي چې د نوموړي د بیا وزیر اعظمېدو مخه نیسي. د انتخاباتو کمیشن پوز او حکومت د تحریک انصاف تورونه بې بنیاده بولي. خو د عمران خان خور علیما خان وایي سره له دې هم خلکو د فروری پاتمه د تحریک انصاف ملاتړ لرونکو آزادو امیدوارانو ته رایه ورکړي. البته د هغې په وینا د عمران خان د خوشي کولو کړه ورته پاتې دي.
خلکو هیڅ بل لار نه درلوده. عمران خان یو داسې بدیل دی چې خلک پرې راټولیږي. اوس مسله دا ده چې لومړی باید غلا شوی اکثریت ترلاسه شي. عمران خان په زندان کې دی، بندي کړی دی، نو دا د خلکو کار دی چې ووزي او خپل غلا شوی اکثریت لاسته راوړي.
د بیټ د نښې نه درلودو له وجې د تحریک انصاف سیاستوالو د فروری په انتخاباتو کې د آزادو امیدوارانو په توګه په نورو انتخاباتي نښو ټاکنې وکړې او د پارلمان تر ټولو ډېرې 93 چوکۍ یې وګټلې. خو په انتخاباتو کې د درغلیو د تورونو په لګولو سره تحریک انصاف او ګڼو نورو ګوندونو مظاهرې کړې دي. بلخوا د انتخاباتو کمیشن د درغلیو تورونه رد کړي او وایي انتخابات شفاف ترسره شوي دي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ترنا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړی
په پنځو بجو. د پاکستان په یو شمیر سیمو کې د فبروري تم انتخاباتو پر مهال عامولس اغو کاندیدانو ته رای ورکړې چې د پوس او امنیتي ادارو ضد دریځ خپل کړی وو. په دې کې لویه برخه د پاکستان تحریک انصاف ملاتړ لرونکو کاندیدانو ده چې د پاکستان د قومي اسمبلی تر څنګ د خیبر پختونخوا پنجاب اسمبلیانې په ګڼو څوکیو برلاسه کړه. په دې سربېره د خیبر پختونخوا په قبایلي سیمو بلوچستان کې هم په سنو څوکیو اسټابلیشمنټ ضد کاندیدان بریالي شوي دي. دا چې په پاکستان کې اوسل بیا اسټابلیشمنټ ضد بیانیا ولې پیاوړې ښکاري او په راتلونکي کې د دې رجحان د دوام څومره امکانات دي، احمد شاه اعظمي یې په اړه تفصیل راکوي.
په پاکستان کې د فبروري 8 انتخابات پر مهال د ولس یوې لویې برخې هغو کسانو ته رایه ورکړې چې اسټابلیشمنټ ضد بیانیه درلوده. د پاکستان تحریک انصاف ملاتړ لرونکو خپلواکو نمایندانو دا ځل د خپل مشر عمران خان تر زندانی کېدو وروسته د پوځ او امنیتي ادارو ضد بیانیې خپله کړې وه او یو شمېر هغو آن مخامخ انتخاباتي کمپاین هم نسو کولای. دغو خپلواکو نمایندانو د بل هر ګوند پرتله د قامی اسمبلی زیاتې څوکۍ وګټلې او بل خوا یې د خیبر پښتونخوا اسمبلی لپاره غوڅ اکثریت ترلاسه کړ. پر دې سربیره په بلوچستان کې پښتنو او بلوڅ ملتپالو ګوندونو هم د ګڼو څوکیو ګټلو ادعا کړې او پر انتخاباتي کمیشن تور پورې کوي چې د استبلیشمنت په وینا یې په انتخاباتو کې ټګي کړې او انتخاباتي نتیجې بدلې کړې دي، خو انتخاباتي کمیشن دا تورونه رد کړي دي. په پاکستان کې د استبلیشمنت اصطلاح په عمومي ډول د هغه هیواد د پوځ او امنیتي ادارو لپاره کارول کیږي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنونکی او د پاکستان پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وایي چې په پاکستان کې استبلیشمنت ضد بیانیه تل پیاوړې پاتې شوې ده، خو پوځ او امنیتي ادارې مخه نیسي.
اتم انتخابات شو، یعنی شپاړس کاله مخکې نور مشرف وی چې بېنظیر بوټو او نواز شریف هغه وخت لا بهرو ملک نه مشرف ویلی و چې دوی خو خلکو رد کړي دي او دوی ته ځای نشته. چای رالل او 2008 انتخاباتو کې دواړو اکثریت وکټلو د هغه حکومت راغې او مشرف لاړو. نو دا خو به شوه داسې تقریبا ډېر وخت نه، مګر اوس لږ نورم سوا شوې ده. خو مشکل دا دی چې سیاسي پارټي مقابله نه کوي سره دې چې خلک ووټ ورکي د اسټبلیشمنت خلاف، خو نتیجې چې دی به اسټبلیشمنت کنټرول کی او حکومت هغه جوړ کی.
جنرال پرویز مشرف د پاکستان پخوانی پوځي واکمن و چې په 1999 کال کې د پوځي کودتا له لارې واک ترلاسه کړ او تر 2008 کال پورې په واک کې پاتې شو. پر دې مهال په 2006 کال کې په لندن کې د پاکستان د دوو لویو سیاسي ګوندونو پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند مشرانو په هغه هیواد کې د جمهوریت د پیاوړتیا لپاره چارټر آف ډیموکراسي یا د جمهوریت منشور لاسلیک کړ. نواز شریف او بېنظیر بوټو په دې لوزنامه کې پریکړه وکړه چې یوازې ټاکل سوي استازي د پاکستان د ولس د لویو ګټو د خوندي کولو لپاره د حکومت کولو حق لري. د سیاسي چارو شنونکي او د پېښور پوهنتون پخوانی ښوونکي پروفیسر ډاکټر سرفراز خان وایي چې په 1948 کال کې د پاکستان له جوړېدو راهیسې په هغه هیواد کې پوځ تر ټولو زیات ځواکمن پاتې شوی دی او هر څوک چې مخې ته درېدلی هغوی زیانمن کړي دي. نوموړي زیاتوي چې د پاکستان لوی سیاسي ګوندونه پر خپلو جمهوري ژمنو نه درېږي او د واک لپاره له استبلیشمنت سره جوړجاړی کوي.
پاتہ دا سنجي چې خپل کې وخت کې حالات په مزید خراب دي. استبلیشمنت کنټرول بلا سي واکې دي او ولې چې استبلیشمنت کوم کسان ته غاړه ورکړي چې فاضي الیکشن کولی شو. کتا سو کتا دی عمران خان پارٹی ولا هغه کسان سره الیکشن کې اجازه متول کړې شو چې کوم دي د استبلیشمنت باندې پای کوي او دا کسان د نواز شریف پارٹی کې هر هغه کس الیکشن باندې چې کوم استبلیش نه وکړو.
افراسیاب خټکم سیاسي ګوندونو ته ګوتنی سیاو زیاتوي چې پولیس کې په هراغلي خود هغه په وینا سیاسي ګوندونه هم باید د استابلیشمنت خلاف لولس سره ودرېږي او د ولس درایو احترام وکړي.
که سیاسي پارټي ځان نه پوي خلکو پوي شوې دي چې اصلي مسله جنرال شاهیده د ملک کې او ټول اختیار د غوي دي فیصله غوي کوي. د مشکل چې کوم جوړ شوی دی د غوي دي فیصله نه جوړ شوی دی. خو سیاسي پارټي سره نه ټینګي چې هغه هم د خلکو د بیانې سره ودرېږي. نو تاسو ګورئ چې څوک بیا د بیانې الګ لری شي خلک رات کی. نو خدا دې پر خبر ده چې بیانې خو جاری وي ځکه څو پورې چې دغه ظلم او زیاتې او مشکلات وي، مگر سیاسي پارټي په کار ده چې خپل موقع بدل کی او خلکو خواهشات او د خلکو غوښتنو سره ودرېږي.
په پاکستان کې د فبروري پر اتمه د انتخابات پر مهال د قامی اسمبلی له 216 تامو څوکیو څخه پر 215 رای واچول سوی چې د غیر حتمی نتیجو له مخې تر ټولو زیاتې یعنی 101 څوکۍ خپلواک نوماندانو ګټلې دي چې ورڅخه پر 29 د تحریک انصاف ملاتړي نوماندان منتخب شوي دي. بلخوا په نور لوی ګوندونو کې پاکستان مسلم لیگ نون 15، پاکستان پیپلز ګوند پارلمنټریان 45 او متحده قامی مومنټ پاکستان 11 څوکۍ ګټلې دي. خو ډاکټر سرفراز خان زیاتوي چې عمران خان په اصولي ډول د استبلیشمنت خلاف نه دی، بلکې په موقتی ډول ورسره اختلاف پیدا شوی چې په راتلونکي کې بیا ورسره یو ځای کېدلای شي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره ورسو دی یو بل رپورټ طرف ته. د پاکستان چارواکو سوداګرو ترانسپورټرانو او ډرایورانو ته د مارچ تر 1 نیټې پورې وخت ورکړی دی چې سفری اسناد جوړ کړي. د خبره پرون په ترخم کې دیو چارواکي مشال ریډیو ته کړی ده. نوموړي ویلي چې تر دې نیټې وروسته به اچاته په ترخم دروازه د تګ راتګ اجازه ورنکړي. سوداګرو او ترانسپورټرانو ویلي دي چې دا موده لنډه ده چې پکې نشي کولی سفری اسناد امکانات جوړ کړي. د پاکستان حکومت له 2018 کال راهیسې په تورخم سختی زیاته کړې. نور حال فرهاد شنواری راکوي.
په تورخم کې د کسټم یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط د فبروري په 14 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې افغان او پاکستانی سوداګر، ترانسپورټران او ډرایوران دي د مارچ 1 نیټې پورې خپل سفري اسناد مکمل کا. دوی ویلي چې د اپریل 1 نیټې نه به چاته د بغیر پاسپورټ او ویزې اجازه ورنه کړي چې په تورخم دروازه تګ راتګ وکا. بل پلو بیا د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکو سوداګرو اندېښنه ښودلې چې دې ګام سره به یو وار بیا دوی تجارت اغېزمن شي. په تورخم کې د سوداګرو اتحادیې مشر مجیب شینواری مشال ریډیو ته وایي چې په دومره لږه موده کې پاسپورټ او ویزا اخیستل ناممکن کار دی، او که بیا یې شرط وګرځوي نو د دوی کار به ورسره ډېر متاثره شي.
نو دا مشکل به راپېښېږي. وجه دا چې یو طرف ته خلکو سره پاسپورټ مشکل دی، بل طرف ته د ویزې مشکل دی. نو د دې وجه نه دا یو حقیقت دی، په ګراوند ریالټی ده چې د ویزا پروسس سره به زموږ روزګار کاروبار یو ځل بیا ودرګي. لکه څنګه دوه میاشتې مخکې د درې میاشتې مخکې ګیټ بند وو او هغه مشکل جوړ و، نو ویزا پروسس یو مشکل عمل دی او دې سره به دا سیستم ودرېږي. مستقل حل خو دا دی چې بیا به د دغو ټولو خلکو ته چې کوم ترانسپورټران دي او کوم امپورټر ایکسپورټر دي، دغو دپاره به د ویزا پروسس په پریورټی بیس باندې اسانی. او ورسره طریقه دام ده چې په بارډر باندې ویزا پوینټ جوړ شي چې هلته دوی د پر انټری ایگزټ او په آن د سپاټ دوی ته ویزا شکرلی شي چې دا سیستم روان وي ودرېږي نه.
د افغان ترانزیت ټریډ یو سوداګر کلیم الله هم په دې لړ کې خپل احساسات را سره شریک کړل.
بارډر چې کولاو شو دی هغه نه بعد افغانستان تجارانو په کابل کې پاکستان سفارت او د خپل حکومتي نمائندگانو سره دوه درې ناستې شوې دي، او هغه دا یو اپشن هم ورکړی دی چې دا پاسپورټ ویزا دا پروسس چې دا لږ مشکل دی، او که افغانستان ډرایور کلینډر ته پاکستان سفارت کابل یو لیټر ایشو کوي، شپږ میاشتې ډیوریشن وي پکې، او په هغه لیټر کې د ډرایور او د کلینډر او د ګاډي ټول ډیټیل وي، او د پاکستانی ډرایور کلینډر ته په پېښور کې د افغانستان سفارت یو لیټر ایشو کوي او په هغه کې د پاکستانی ډرایور کلینډر او د لارې ټول ډیټیل وي، نو داسې به لږ اسانه شي. نو هغو ورته په دې جواب کې دا ویلي دي چې په دې خبره باندې به سره پاکستان او افغانستان حکومتونه کینی، او دا اپشن چې دا ښه اپشن دی.
د پاکستان وفاقي حکومت د جنوري په 14 نیټه افغان ډرایورانو لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط لازمی کړی وو، او د دوی مال وړونکي ډک ګاډي د سفري اسنادو نه لرلو له وجې رایسار کړي وو. چې په عکس العمل کې بیا واکمنو افغان طالبانو هم خپل لوري ته تجارت تړلی وو. د جنوري په 2 نیټه دواړو خواوو واکمنو ترمنځ مذاکراتو نه پس په تورخم دروازه تجارتی حل زلی په دې شرط بحال شوی چې افغان ډرایوران به د مارچ 1 نیټې پورې خپل سفري اسناد جوړ کړي. پاکستان په 2018 کې د پولې سمبالولو پالیسي عملي کړې، او دې لاندې چاته د بغیر پاسپورټ او ویزې اجازه نه ورکوي چې په تورخم دروازه تګ راتګ وکا. د تیرې سمودې رئیس افغان ډرایورانو، ترانسپورټرانو او ناروغانو ته د بغیر سفري اسنادو په تورخم دروازه د تګ راتګ اجازه ورکړل شوې وه، خو اوس ترې دا سهولت بیرته اخیستل شوی. د پاکستان امنیتي ځواکونو په دې لړ کې په بیا بیا په خپل دریځ کې ویلي چې غګامی د امنیت په خاطر پورته کړی چې په تورخم دروازه د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربیره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د عبدالحی کاکړ نه بلن خبرونه وورو.
جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې د فروری 8 د عامو انتخاباتو نتیجې رد کړې او په قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف له چوکۍ د کښېناستو اعلان کړی. د دې ګوند مشر مولانا فضل الرحمان پرون په اسلام آباد کې د خپل ګوند د مرکزي مجلس عملي توغونډې وروسته په خبري کانفرنس کې تور پورې کړ چې په انتخاباتو کې درغلي شوي او دا چې دوی په پارلمان کې له خپلو تحفظاتو سره ګډون کوي. انتخاباتي کمیشن وایي چې ټاکنې شفاف وي. عوامي نېشنل ګوند چې تور پورې کوي چې د فروری 8 انتخاباتو کې ټکي شوي د ټاکنو د پایلو پر ضد د تاریخ پیلولو مهالویش اعلان کړی دی. ګوند پرون په ایکس پاڼه د خیبر پښتونخوا د مشر ایمل ولی خان له خولې لیکلي چې په ټاکنو کې د مبینه ټګۍ پر ضد به لومړی احتجاج د فروری په 6 په سوابي او بل به د دې میاشتې په 3 په 400 کې کوي. په پاکستان کې د آزادو او رڼو انتخاباتو لپاره کارکونکو نه حکومتي ادارې فافین په تازه رپورټ کې ویلي چې د فروری 8 په ټاکنو کې په ټول هیواد کې تر ټولو کمې رایې په جنوبي وزیرستان کې استعمال شوي. فافین پرون په خپله ویبپاڼه لیکلي چې دغه رپورټ یې د انتخاباتي کمیشن پر پاڼه د قومي اسمبلۍ د 244 څوکیو د فام 8 او 4 پر اساس جوړ کړی دی. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمانوف او بخشي رحمان د اروپای شورا له مشر چارلس میشل سره په کتنه کې د افغانستان په اړه خبرې کړي. د ښاغلي رحمان دفتر پرون چهارشنبه ویلي چې په دې کتنه کې د افغانستان په وضعیت او دواړو هیوادونو د ګډې پولې د امنیت د ټینګښت په موضوعاتو خبرې وشوي. او د امریکا د مالیې وزیر پرون ویلي چې دا ډېره مهمه ده چې هیواد یې د یوکراین د ملاتړ ژمنې پوره کړي. جنت ایلن د میشیګن ریاست په ډیټرایټ ښار کې خبریالان سره د خبرو په مهال خبرداری ورکړي چې د ژمنی نه پوره کول به د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین زړور کړي چې پر نورو هیوادونو حمله وکړي.
لند خبرونه د عبدالحی کاکړ نواری دل ورسوس د یو رپورت طرف ته په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د دوهې جوړیدونکو غونډې ته درې ورځې پاتې دي. د طالبان حکومت تر اوسه دا نه ده روښانه کړی چې آیا په دې غونډه کې ګډون کوي او کنه. لبلې خو ملګرو ملتونو چې سرمنشي باید د دې غونډې مشري کوي ویلي چې غواړي په افغانستان واکمن طالبان د نورو ګډونوالو ترڅنګ په دې غونډه کې ګډون وکړي. طالبانو تر اوسه په ښکاره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د یوې نوی سانګړې استاتي لګومارنې سره چې د دوهې د غونډې د اجنډا یو مهمه موضوع بلل کېږي مخالفت څرګند کړی دی. خو دغه جوړیدونکو غونډې په اړه ویلي دي چې د دوی شرطونه په پام کې نه نیول کېږي نه ګډون غوره ګڼي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې.
د طالبانو حکومت تر اوسه د دوهې په جوړیدونکو غونډه کې خپل ګډون په اړه د خپل شرطونو په پوره کېدو ټینګار کوي او وایي که شرطونو ته پام ونه شي په دې غونډه کې نه ګډون غوره بولي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد په خبره دغه دریز د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د روسیې له سفیر دیمتری ژیرینوف سره پرون چهارشنبه په کابل کې په کتنه کې څرګند کړ. حافظ ضیا احمد پرون په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې ښاغلي متقی دغه څرګندونې د دوهې د غونډې په اړه د اسلامي امارت د دریز د معلومولو لپاره د روسیې د سفیر د غوښتنې په ځواب کې وکړي او زیاته کړه چې ښاغلي متقی د دوهې غونډه یو ښه فرصت وباله په دې شرط چې پکې د اسلامي امارت او د ملګرو ملتونو ترمنځ په لوړه کچه د ټولو مسایلو په تړاو د معنا لرونکو سلام مشورو فرصت برابرېږي او د دوی حکومت وکولی شي چې د افغانستان استازیتوب په ښه ډول ترسره کړي. متقی زیاته کړه چې د دوی د حکومت شرایط په پام کې نه نیول کېږي پکې نه ګډون غوره ګڼي. ښاغلي متقی دا هم وویل چې د ملګرو ملتونو له اړوندو ارګانونو سره په تماس کې دي او د دوهې په غونډه کې د خپل احتمالي ګډون شرایط ورسره شریک کړي دي. په کابل کې د روسیې سفارت یا نورو روسي چارواکو د دغه راپور تر چمتو کېدو پورې د دغه کتنې په اړه څه نه دي ویلي. خو د حافظ ضیا احمد په خبره د روسیې سفیر ویلي چې د طالبانو د حکومت دریز درکوي او هغه به له موسکو سره شریک کړي. روسیا او چین چې د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې ټینګې کړي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه دوه دایمي غړي دي چې د تیر کال په دسمبر میاشت کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک ته له رایې ورکولو ډډه وکړه چې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي انتونی ګوتیرش غواړي هر څومره ژر چې کېدی شي د افغانستان لپاره یو نوی ځانګړی استازی وټاکي. د طالبانو د حکومت چارواکو د دغسې و استازي له ګمارنې سره هم په ښکاره مخالفت څرګند کړی او ویلي دي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویو ماموریت یا یوناما په حضور کې او هم د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په پام د دغسې و استازي ګمارنې ته اړتیا نشته او دا ګواښي هم کړی چې که د دوی له مخالفت سره سره دا کار وشي نو دوی به ورسره همکاري ونه کړي. خو ملګر ملتونه چې سرمنشي انتونی ګوتیرش به د دغه دوه ورځنۍ غونډې چې په پام کې د فبروري په 13مه په دوحه کې جوړ شوې مشري کوي ویلي چې غواړي د طالبانو د حکومت استازي د نورو ګډونوالو ترڅنګ په دې غونډه کې ګډون وکړي. د خبرې د ملګر ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د چهارشنبه په ورځ امریکا غږ راډیو ته کړي. ښاغلی دوجاریک وویل د دغه غونډې هدف دا دی چې پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره د نړیوالو اړیکو په اړه خبرې اترې ترسره شي. د هغه په خبره د دې غونډې یو مهم اړخ دا دی چې هغو ځانګړو استازو ته چې په دې غونډه کې ګډون کوي د دې فرصت برابر شي ترڅو په ګډه د طالبانو د حکومت او د ښځو په ګډون د افغانستان د مدني ټولنې له نورو لوبغاړو سره وګوري. دې غونډې ته پر طالبانو او د ښځو په ګډون د مدني ټولنې او د افغانستان لپاره د یو شمېر هېوادونو او سازمانونو ځانګړي استازي بلل شوي چې د امریکا لخوا په کې د افغانستان لپاره د دې هېواد دوه ځانګړو استازو توماس ویسټ او رینا امیری ګډون تایید شوی دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن چې د دوحې د غونډې به یو بل مهم ګډونوال وي او افغانستان ته په روسي سفر کې هم د طالبانو له یو شمېر لوړپولو چارواکو سره د نورو مسایلو ترڅنګ د دوحې د غونډې په اړه خبرې کړي. د ازادي راډیو له قرغیزي څانګې سره په ځانګړي مرکه کې د دوحې غونډه مهم وبلله خو د نتیجې په اړه محتاطانه خوشبیني څرګنده کړه.
زه هیله من یم چې موږ هر یو چې د سازمانونو او هیوادونو په استازیتوب په دغه فرصت کې سره راټولیږو دا درکړو چې موږ په افغانستان کې ګډې ګټې لرو او راتلونکي ته ځیر شو او وګورو چې څنګه موږ په ګډه د یو ښه افغانستان په جوړولو کې مرسته کولی شو. البته دا پخپل افغانان دي چې یو ښه افغانستان چې د حقونو درناوی وکړي او له سیمې او نړۍ سره له سولې او ثبات څخه برخمن وي جوړ کړي. خو موږ کولی شو او باید په دې برخه کې مرسته وکړو، نه دا چې پر دې چې په تیر کې څه وشول او څوک یې مسؤول و بس وکړو.
له یو کال نه په کمه موده کې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب دا دویمه غونډه ده چې طالبانو ته پکې هم د ګډون بلنه ورکړل شوې. په مخکنی هغې کې چې د 2023 کال په می میاشت کې جوړه شوې وه د طالبانو د حکومت استازي نه وربلل شوي. طالبان د دوحې په غونډه کې د خپل احتمالي ګډون په اړه پر خپلو شرطونو ټینګار داسې مهال کوي چې نن د حکومت دوه نیم کاله پوره کېږي خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یوه هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیوالو هم د طالبانو مخته د نورو مواردو ترڅنګ د ښځو او نجونو د زده کړې او کار حق ته درناوی چې د واکمنۍ په موده کې ترې جدي سرغړونه کړې د په رسمیت پیژندلو لپاره د یوه مهم شرط په توګه ایښی دی.
د پښتون ژغورنې غرڅنګ مشر منصور پښتین د شاوخوا دوه میاشتو بند تېرولو وروسته په لومړي ځل پېښور ته رسېدلی دی. چلته پلویانو هرکلی کړی دی. نوموړي پروسه کال د دسمبر په څلورمه پولیسو چمن پرلت ته تر وینا وروسته نیولې وه. وروسته د اسلام آباد پولیسو ته سپارلې وه. په منصور پښتین بېلابېلې مقدمې وې چې پکې عدالتونو ضمانتونه ومنل او د خوشي کولو امر یې ورکړ. له بنده تر خوشي کېدو وروسته هغه په جنوبي وزیرستان کې خپل کور ته تللی و چې اوس پېښور ته ستون شوی. وسیم سجاد یې نور حال راکوي.
دا آوازونه د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملاتړ کوونکو دي. څوک چې د یاد ګوند مشر منظور احمد پښتین پېښور ته په ورتګ د هرکلي لپاره ولاړ وو. منظور احمد پښتین په یو شمېر مقدمو کې د دوو میاشتو نه ډېر ژېر تېرولو وروسته په اول ځل پېښور ته ورغلی وو. د پښتون ژغورنې غورځنګ د پېښور تنظیم کړي ابراهیم کامل د فروری په 14مه مشال ریډیو ته وویل
څلور پنځور د مخکې د ایرې هي شوې ده. نو هغه کلي ته تللی وای نه پت بیا راغلو بنو ته. نن پېښور ته را روان دي. دلته هغې هرکلي دپاره مونږ د ملګري راټول شوي یو.
منظور پښتین د تېر کال د ډسمبر په څلورم په چمن کې د بلوچستان پولیسو هغه مهال نیولی وو کله چې نوموړي احتجاجي ناستې ته د وینا وروسته د بلوڅانو احتجاجي پرلت ته روان وو. نوموړی وروسته د اسلام آباد پولیسو ته سپارل شوی وو. د چمن انتظامی هغه وخت په شال ریډیو ته ویلی ول منظور پښتین یې ځکه نیولې وو چې د هغه ساتونکو په پولیسو ډزې کړې وې. خو پښتون ژغورنې غورځنګ دغه تورونه رد کړي ول. په یاد مسله وکیل او د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړ کوونکی فرهاد افریدی مشال ریډیو ته ویل
زما په خیال په پی ټی ایم کې د خوشاله سره دومره غټ ماحول شته نه، ځکه چې روزانه د پی ټی ایم ملګري چې تاسو هر چرته ګورئ هغه چرته په خوشاله نه دی راوتی، اتڼو ته نه دی راوتی، بلکې په ویر راوځي، غم راوځي، د ظلم د جبر د لاسه چې څومره خلکو باندې تکلیفونه دي هغه هر وخت په تکلیف کې خو بهر کې بیا هم دنیاداری د معاشره ده نو هغه چې دومره وخت پس ویني نو خامخا ورته لږ ډیر خوشحاله دي.
د پاکستان پولیسو منظور احمد پښتین د ریاست پر ضد د خلکو راپارولو پر تور وړاندې هم سو وار نیولی و. خو یاد غورځنګ دغه تورونه رد کړي ول او ویلي وو چې د پاکستان د آئین په چوکاټ کې دننه د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي او پر خپل سیمه امن غواړي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
په پاکستان کې د مسلم لیگ نون ګوند لخوا د نوي حکومت جوړولو لپاره له بیلابیلو سیاسي ګوندونو سره تر رابطه وروسته شپږو ګوندونو د راتلونکي وفاقي حکومت جوړولو لپاره صلاح شوې دي. په دې کې مسلم لیگ نون، مسلم لیگ کاف، پیپلز ګوند، پاکستان استحکام پارٹی، بلوچستان عوامی پارٹی او متحده قومی مومنٹ شامل دي. خو اوس پښتنه دا راپورته کیږي چې کچرته د دې ګوندونو حکومت جوړ شو نو نوي حکومت تبال کمی ننګونی وی. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د فبروري په اتمه عام انتخاباتو شو، په دې هیواد کې یو وار بیا د ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره هلې ځلې روانې دي. دې لړکې د مسلم لیگ نون، پاکستان مسلم لیگ کاف، پیپلز ګوند، پاکستان استحکام پارٹی، بلوچستان عوامی پارٹی او متحده قومی مومنٹ ترمنځ تر خبرو اترو وروسته د ګوندونو په یو اتحادي حکومت جوړولو سلا شوې دي. که چېرته د یادو ګوندونو د اتحاد لخوا حکومت جوړ شو نو دا حکومت په لکمو ننګونو سره مخامخ وي. په دې اړه د سیاسي چارو پوه قریش خټک د فبروري په 14مه مشال ریډیو ته ویل چې نوی حکومت ته به لوی ننګونې، اقتصادي بحران، د تحریک انصاف ګوند بنسټګر عمران خان او په سیاست کې د اسټابلیشمنت لاس وهنه وي.
اولنی مشکل او چیلنج چې نوی راتلونکي حکومت ته به د پاکستان چې کوم خراب اقتصاد دی د هغې مضبوطولي، او ځکه چې پاکستان د کم از کم 10-15 بلیونه ډالر چې دي هغه په کار دي چې د خپلو قرضو قسطونه ورکړي او خرچې پوره کړي. عمران خان پارٹی چې کوم انتشار مئی د میاشتې په طریقه باندې خور کړی و نو کیدی شي چې هغوی ته په اسمبلیانو کې دننه او اسمبلیانو نه بار چې دی داسې د سیاسي انتشار چې دی خدشم کیدی شي نو د هغې کنټرول کول به زما په خیال سره چې دی دا به دویم غټ مشکل او چیلنج وي. څه موده پس چې دا د سیاسي او معاشي بحران نه چې دا حکومت چې دی ملک وباسي نو بیا ارومرو چې دی دوی به د فوج سره چې دی اړیکې خرابیږي، ځکه چې پارلیمان چې دی هغه به ځان ته چې دی د قانون سازی او د حکومت چې دی د هغې د څارنې چې کوم اوورسایټ او اکاونټیبلټي کوم رول دی هغه به غواړي او دا خلک پې نه ورکوي نو مدخ کړي چې بیا به د دوی ته دا درېیم غټ چیلنج رامخې ته کیدی شي.
خو اسټابلیشمنت یا پوست د پاکستان په سیاست کې د مداخله تورونه تل رد کړی دي. په عین حال کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د پلوي آزادو کاندیدانو لخوا هم په مرکز کې د حکومت جوړولو لپاره کوششونه روان دي. که څه هم پی ټی آی د وزیر اعظم څوکۍ لپاره کوم نوم نه دی اعلان کړی، خو په خیبر پښتونخوا کې د وزیر اعلی څوکۍ لپاره امین ګنډاپور یاد کړی دی. په 2013 کال کې هم یو ائتلافي حکومت جوړ شوی و چې پکې له تحریک انصاف سره ایم کیو ایم، مسلم لیگ کاف او ځینې نور شامل وو. خو د دې ګوند راغورځولو لپاره هم د پاکستان ګڼ شمېر ګوندونو یو اتحاد جوړ کړی وو چې پاکستان جمهوري غورځنګ یادېده. او بیا د اتحاد د 2022 کال په اپریل کې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت را نسکور کړ او د مسلم لیگ نون ګوند په مشرۍ یو بل ائتلافي حکومت جوړ کړ. هغه مهال په هیواد کې اقتصادي او امنیتي ستونزې لا نورې زیاتې شوې وې. خبریال محمود جان بابر وایي چې امنیتي ستونزې ختمول د پوځ او امنیتي ادارو کار دی. البته نوی حکومت تبا تر ټولو لوی چیلنج کمزوري اقتصاد وي.
په پاکستان کې د بدامنۍ دی وخت کې داسې هیڅ غټه مسله نشته چې حکومت کینی او فوري تور باندې دي د هغې د پاره ټوله منصوب بندي کې د بدامنۍ د پاره دلته په پاکستان کې زمونږ فورسز دي هغې خپلې کاروایانې کوي. دې خلکو د پاره به چې کومې لوی چیلنجونه ابدي چې اولس دی وخت کې ډېر لوی معاشي ستونزو سره مخ دی. پاکستان مسلسل قرضو لاندې ورخښتې، خراب طرز حکمرانۍ یو ډېر لوی مرض دی په پاکستان کې. دلته چې څوک الیکشن وګټي نو بیا هغه مالدار شي، سرکاری افسر مالدار کیږي، سرکاری ادارو خلک مالدار کیږي. خدا لینونه د خلکو مخې له تیریږي چا کړه چې روټه هم نه وي. دلته حکمران او د عام خلکو په ژوند کې ډېر لوی فرق دی چې دا فرق تر سو پورې نه ختم شوی او حکمران د خلکو لیول ته خپل ژوند نه راوستي. د پاکستان معیشت هم نه ټیکیږي، د پاکستان معاشرت هم نه ټیکیږي، د پاکستان گورننس هم، د پاکستان اسم نه ټیکیږي.
دغه سي خبريال عبد الله مومن بیا وای چې دراتلونکي حکومت لپاره به د عمران خان د پلویانو لخوا سیاسي تناو د پاکستان بهرنی تګلارا نړیواله مالیاتي اداره یا ایم ایف بد امنی او پولیسي ادارو کې د پوز رول لوی ننګونی وي.
دغه سیاسي جماعتونو ته جسے منڈیٹ ورک ہو چاہیے سیاسی جماعت ہم خپل حکومت سے دیکھا نشی جوڑا والے جکل ہوں یہ سیاسی جماعت سر خپل منڈیٹ نہیں ہوگا دنور خلق کو دنور سیاسی جماعت دنور پر ایک گرم بانی نہ آزادانہ طور پانی خپل فیصلے نشی کول دو میں خبر دادے تھے دہشت گردی پاکستان کی بیا ستور لس کا لپس یا لس کا لپس چدے دہشت گردی تم رگٹ لے ہر چدے اگر آلے چکم سول ملٹری تعلقات دی بڑھ چیلنج دے فوج د ایس آئی سی پر شکل کی یو ادارہ جوڑ کلاو اگے پر لان دی مانی نہ صرف سرمایہ کاری چدا اگر واقف طلب بلکہ رزم کو اختیار مواخذ او اگے نہ پسیدا فسٹون او دی اگریکلچر اختیار مواخذ اوس اگے دو بو چکم انڈس واٹر کمیشن لے ایر ساج کم ادارہ دا داغی سربراہی جی داغم یو فوجی جرنیل طور پہ او بند خارجہ پالیسی چونکہ نواز شریف دا اعلان کڑو چرا انڈیا سرب خارجہ پالیسی جی داغا با خکول کوشش کی گی بل طرف تک تاسو اس وقت فوج سے فسالہ راسی منیر یو ڈیر سخت پالیسی چی دا اگا تاسو قتلی نو دا یو غٹ چیلنج دے چی اگر دا ایران افغانستان او انڈیا سرا چکم داغا تعلقات دی داغا با سنگ سمائی
بلخوا پیپلز گون دا فبرری پس ورلسما پخ پل ایکس پانا لکلی چی پا اسلام آباد کی دا مسلم لیگ نون او پیپلز گوند دا مشاورتی کمیٹو دا غڑو یو غنڈا شوی چی پا کی پا حیوات کی دا گرانے بیروزگارے غربت امنیت او دا تراگرے پاوراندی دا ننگونو ختم ہولو لپارا دا یو مستحکم حکومت جوڑا ولو پڑا سلا مشوری شوی دی.
دا مشال راڈیو دا
اور ادن کل لدمی اڑان دی پر رپورٹ کی تاسو د پاکستان نوی حکومت تا د ورپیخو نن گونو پڑا اور ادل پا پاکستان کی کل یو خوا عام انتخابات و سیاسی بے ثباتی سے کولی او اس گن هم غوس اکثریت نه دی ترلاسه کړی چې په خپل مټ حکومت جوړ کړي نو بلې خوا هغه هیواد له اقتصادي بحرانونو سره هم مخامخ دی. په داسې حال کې چې پاکستان یو خوا تر پورونو لاندې دی او بل خوا خپل اقتصاد هم کمزوری دی نو له دغه بحرانه د وتلو لپاره راتلونکي حکومت له کومو چیلنجونو سره مخامخ کېدای شي په ډېره تفصیل د نیاز علي په رپورټ کې اورو.
په کراچۍ کې د اقتصادي چارو کارپوها شهریار بټ د فروری په 12مه مشال ریډیو ته ویلي د ټول ټاکنو نتیجو وروسته پانګوال هم اندېښمن دي که په پاکستان کې سیاسي استحکام نه وي نو معاشي استحکام به هم نه وي.
دیکھیے یہ بالکل آیا ہے یہ بات کے کیونکہ جو اگر مخلوط حکومت آتی ہے
دے وئی دا خبر پڑا گدا چی تلافی حکومت با جوڑی گی نو پاکستان کی اقتصاد دا خکول لپار چکم پلان دے حگا با پمخ کی نزی ولی چی پا حگا پلان کی ڈیر سخت پریکڑی کول دی او اتحادی گندن جوڑ حکومت سخت پریکڑی نشی کولے. نوی حکومت تبا دا نڑیوال مالیتی صندوق سرا دراتلون کی دریو کالو لپارا لسخت و شرطون سرا نوی پور پروگرام تا ہم تلل بی ولی چی پاکستان ته یوازې 15 اویا ارب ڈالر په دریو کالو کې قرض بیرتا ورکول هم دي
کیونکه هم نے 75 ارب ڈالر سے زائد کی پیمنٹس اگلے 3 سال میں کرنی ہے.
دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې دراتلونکي نوی حکومت لپاره د سیاسي ګوندونو ترمنځ خبرې روانې دي او دا خبره په ډاګه ده چې راتلونکي نوی حکومت په د سیاسي ګوندونو د اتحاد په نتیجه کې جوړیږي ولی چې د فروری په 8مه تر سره شوی ټول ټاکنو کې د حکومت د جوړولو لپاره کوم سیاسي ګوند واضح اکثریت نه دی ترلاسه کړی. شهریار بټ زیاته کړی نگران حکومت د هغه سرکاري ادارو نچکاري یا د خرص پروګرام پیل کړی وو چې په تاوان کې روانې دي. د ده په وینا نگران حکومت د اقتصاد د ښه کولو لپاره سخت پریکړې کولې خو اوس چې کوم نوی حکومت جوړیږي نو دا مضبوط حکومت نه ښکاري او د دې بد اثر نن د فروری په 12مه د پاکستان په ونډو بازار یا سټاک ایکسچینج کې هم لیدل شوی. د فروری په 12مه پاکستان ونډو بازار یا سټاک ایکسچینج کې د کاروباري اونۍ په لومړۍ ورځ 100 انډیکس یا د سرا د 100 کمپنو شاوخوا 2000 پوائنټونه رقم شوي دي او یوه ورځ کې د ونډو بازار کې په کاروبار کې 3% کمی راغلی. دي. پوهان وایي د ونډو بازار کې کاروبار کې کمی ځکه راغلی چې بهرني او د هیواد دننه پانګوال اندېښمن دي او راتلونکی یو مضبوط حکومت نه ویني. په کراچۍ کې د اقتصادي چارو کارپوه خبریال وکیل رحمان بیا وایي د ټاکنو وروستو سیاسي استحکام نه ښکاري، نو د دې بد اغیز به په اقتصاد هم وي.
پاکستان کې د وخت چې کوم معاشي صورتحال دی، نو هغه لپاره ضروري وه الیکشن په نتیجه کې یو مضبوط حکومت راغلی وي. که چرته د پیپلز پارټي، مسلم لیگ نون یا نور پارٹی او زیشی حکومت جوړم کی، نو داغه په مقابله کې بیا چې دینو اپوزیشن پاکستان تحریک انصاف په صورت کې بچ دینو په مرکز کې مرتا یو مضبوط اپوزیشنی، نو مضبوط حکومت چې دینو مخامخ نه کاری، چې دینو هغه مزاحمت کوي، احتجاجونه کوي، عدالتونو ته ځي، نو دا چې کوم غیر یقیني صورتحال دی، دادا سرکاري چې دا بر روان وخت هم د قشانتی جاری، نو هم دا وجه ده چې دی په وجه باندې چې کوم سرمایه کار دی هغه چې دینو د دینه لګ مایوس دي.
بلخوا د اسلام آباد انټرنیشنل اسلامک پوهنتون د اقتصادو د سانګي استاد ډاکټر میراج الحق بیا وایي د پاکستان د ځپلي اقتصاد لپاره سخت پریکړې، مضبوط حکومت او سیاسي استحکام پکار دي او د دې امکان سمدستي نخکاری.
کوم چې کولیشن گورنمنت دی نارا کې به دا سخت پیسلې اگرانې سیاسي استحکام سره ډېر بختړون دي. گورنمنت کې کوم د میشت لپاره چې کوم ګامونه کوي، نو هغه به هغه نه کوم چې بزنس کمیونټي دا غین ایکسپیکټیشن دي.
د اقتصادي چارو پوهان وایي چې د نوي حکومت لپاره به تر ټولو لوی ستونزه دا وي چې آیا هغه سرکاري ادارې چې په تاوان کې روانې دي، لکه د پاکستان ملي هوایي شرکت پی آی اے، اسٹیل مل یا نور سرکاری ادارے، کو حکومت نچکاری کوي خرڅوي، نو ډیر خلک په ورسره بیروزګار شي، او که نچکاری نه کوي نو دا ادارې به د حکومت اقتصادي ستونزې لا زیاتې کړي. دا پوهانو په وینا د دې سره بهرنی قرض بیرته ورکول د ملک ته دفاع بجټ هم د پاکستان د اقتصاد لپاره یو لوی بوج دی. پوهان وایي پاکستان چې په 1900 کې نږدې 10 ارب ډالر قرضدار وو، اوس له 113 ارب ډالر څخه زیات قرضونه پیدي. نیاز علی، مشال ریڈیو، کراچی.
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریڈیو اپلیکیشن ورکه تکړه، او د مشال ریڈیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
سواد کې د کار په ځایونو کې له ښځو سړو سره د جنسي زورونو په اړه پرونی او تربیتي غونډه شوې چې انتظام یې د خیبر پښتونخوا محتسب ادارې کړې وو. په غونډه کې ویل شوي چې جنسي زورونه یو جرم دی او د قانون له مخې له اغېزمنو خلکو سره د انصاف لپاره باید کمیټې جوړې شي. د نړۍ د نورو برخو په ډول په پاکستان کې هم دا شکایت ډېر دی چې د کار په ځایونو کې کارکوونکي چې زیاتره ښځې وي په جنسي توګه زورول کېږي. تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
دا خیبر پختونخوا صوبای محتسب اداره چې بیرابر شوبو کې متاثر خلکو ته انصاف ورکول او عدالت هم دی، د ښځو حقونو په اړه په هر وستلو په لړ کې سوات منګوره کې د اوبو ورکوونکو اداره ډبلیو ایس ایس سی چې پکې 14 ښځې او 14 سړي په یو ودانۍ کې کار کوي، ورته د یادې ادارې وکیلې او مدني فعالې نتاشا ملک وویل چې جنسي زورنه یا هراسمنت که د ښځو سره وي او که سړو سره، او که دفترو کې دننه وي او که بهر، ناقانونه عمل دی. د جنسي هراسمنت په اړه دا وایي،
کمه زنانه ته داسې تصویران ولې گئے، کم چې فحاشا وی، ادا سے گانے ولې گئے، ادا سے ویڈیو ولې گئے، ادا سے کمنٹس، ادا سے هغه خلاف ادا سے گانے تاسو شایع کړي چې کم کې فحاشی چې دی هغه واضح وي، یا پھر یا هغه ته داسې انوایرمنٹ کریئیټ کړي کم چې ہاسٹائل وی، سیف نه وی، او هغه کې هغه کار نشي کوله، هغه د کار کوونکي ځکه هغه بدل شي، هغه زړه نه لګيږي، نو دا موږ سره سیکشوال ہراسمنٹ.
نتاشا ویل چې د خیبر پختونخوا هر اداره که سرکاري وي او که شخصي چې پکې خزي او سړی کار کوي هغه لپاره ضروری ده چې درې کسیزه یا پنځه کسیزه کمیټه جوړ کړي چې پکې به یو خزه ضرور وي او د متاثر کس پر یاد واوري او پرې مناسب کاروي وکړي. کچره د کمیټې په یو غړي باندې الزام وي نو هغه به د کمیټې نه لړکولی شي. دا د جنسي هراسمنت جرم باړه زیاتوي.
دیکھیے کبھی اچھا تھا یو مجرم باندھ دا سر ثابت ہے شیچا جنسی ہراسانی کرے دا نو آگے کے بیا مائنر اور میجر پینلٹیز دی مائنر کے دادی چی سینشل یعنی کم انسان سمر بے عزتی شو دماغ عمر مطلب کمپلیننٹ شو دا ریسپونڈنٹ ہم کو ود ہولڈنگ دے کا پروموشن دے یا انکریمنٹ دے اگر سٹاپ کو یا کمپنسیشن ورنہ ریکور کو اور میجر پینلٹیز بھی ادا دی چی اگر ریٹائرمنٹ ارلی ریٹائرمنٹ شی یعنی کاغذ 2028 یا 30 کے ریٹائر کی گی نو اگر بس کم کم کرنٹ ایئر دے آگے کے ریٹائر شی یا اگر سروس نہ ریموو شی یا ڈسمس شی ہو یا اگر کم پروفیشنل لائسنس تے نو اگر کینسل شی.
تربیت کے ناستہ د تحصیل قبل بری بانڈے مہرین چیوم یا شران دے پا ارچی توگا دغ دفتر کے کار شروع کرے وہ چی د خزو د کور نہ باہر راوتل نہ مناسب خبرو او بیا دفتر کے د سڑو سر پگڑا کار کول دے معاشرے کے خان نہ گڑ لے کی چلو جی یو شمیر هنرمند او تعلیم یافته جن کی په کور ناست دي. اوس دوی ته معلومه شوه چې داسې اداره شته چې د دوی پر یاد اوریدل کیږي.
ځینې زنانه دي چې هغه ته هم مسلی اکثر په کور کې دا غو پلان نه رور نه نو هغه ته دا مجبوری چې هغه بهر کار وکړي نو د دې یوې وجه د وجه هغه بیا په کورونو کې بند پات شي.
د یاد ادارې مشر اسف خانوی چې اوس په ڈبلیو ایس ایس سی کې به د جنسی هراسمنت شکایت اوریدل لپاره کمیټی جوړوي او دوی هڅه وکړي چې په دا اړه د ادارې ټول کارکونان د قانون خبر کړي.
اوس رو رو په دې افس کې د فیمل تعداد سیوا کیږي. په دې وجه باندې مونږ دا ضرورت وګڼو چې مونږ په دې کې د یو اویرنس ټریننګ ورکو چې د خلکو ته پته ولګي او زموږ کم فیمل چې راغم بورډ لري راځي افس ور کې خپل هغه ډیوټي او دا سرانجام کوي او نور کم فیمل زیا غوتم دا میسج ورکای چې دلته کې یو خه ماحول اویلیبل لې چې هغه ته هر زنانه راتلیش یو کار پکې کولای شي.
د صوبای محتسب اداري وکیل وای چې د خیبر پښتونخوا په هر دفتر عوامي ځای کې ک د خزو ماشومانو نرخځیانو سره زیاتې وشي هغوی په ساده کاغذ پیښور کې دوی دفتر ته ارزي کولای شي ایمیل هم کولای شي. بیا دغه لپاره په هر ضلع کې د ډیپټی کمشنر په دفتر کې هم خصوصي بین جوړ کړی شوی او متاثره کس هلته خپل شکایت ورکولی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو د اوریدونکو د روانې خبرونې په اخره کې د فیاض خشکی په واسه کې دا سندره اورو.
پٹوے وائس تغس پورے ہم لاندازا گل نور ہوں چار دل اندازہ تاوي وايس تغس بوريهم ستم فخوی دیر کلیتن او حپل زورے ہم کلیتن او حپل زورے ہم جا دے لاندازا گل نورے ہم جا دے لاندازا گل نورے ہم مخپٹوے وائس تغس پورے ہم مخپٹوے وائس تغس پورے ہم